السلام علیکم وخت افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده. صفی الله ستانک زیم تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو په دغې خبري مخامنۍ مجله کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نن یې د شاوخوا دولسو هیوادونو د پوځونو د لوی درستیزانو کوربتوب وکړه او له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو دغو لوی درستیزانو خبرې وکړلې. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تر ټولو غوره وسیله د افغانستان د ځواکونو پیاوړي کول دي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي.
پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د افغانستان، پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو د پوځ د لوی درستیزانو غونډه د امریکا د مرکزی قومندانۍ په نوښت رابلل شوې. د پاکستان د بشري حقونو مدافع او وکیل عاصم جهانګیر نن په لاهور ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې د ائتلاف له غړو وغوښتل چې په بشپړه توګه د دغې ډلې د سخت دریځو د له منځه وړلو لپاره ژمنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د افغانستان، پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو د پوځ د لوی درستیزانو غونډه د امریکا د مرکزی قومندانۍ په نوښت رابلل شوې او په کې د ترهګرۍ او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کیږي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه د امریکا د مرکزی قومندانۍ په بلنه په دې غونډه کې ګډون کړی، خو تر څنګ به نوموړی له افغان چارواکو سره هم وګوري. ښاغلي وزیري هیله څرګنده کړه چې پاکستان به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري ته چمتو شي.
پاکستان ما پاکیده باندی و بالاخره دیتا ماده شی چه نړیوال و پیشترون تغاره کیگ دی و ده توریزم پزید باندی با مبارزه که زن شریک کیگ.
په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم په دې غونډه کې چې نن یې وروستۍ ده ګډون کړی دی. د امریکا د مرکزی قومندانۍ لخوا په کابل کې دغه غونډه وروسته له هغې کیږي چې د ناتو یو جګپوړي قومندان څو ورځې مخکې ویلي وو چې دغې قومندانۍ په عراق او سوریه کې د داعش له ځپنې وروسته افغانستان د هوایي حملو پر اصلي محور بدل کړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د تصویري او چاپي رسنیو پر فعالیت سربیره راډیو تر اوسه په افغانستان کې ځانګړی ځای لري. د دې وزارت ویان صابر مومن نن د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسیله په افغانستان کې په تېره بیا په لرې پرتو سیمو کې ډېر اوریدونکي او مینهوال لري.
راډیو راډول شوی افغانستان ته تر اوسه پورې راډیو خپل ارزښت او خپل اوریدونکي په ټولنه کې ساتلي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خلک بیا هم له راډیو معلومات ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په دې برخه کې ازادي راډیو هم د شپاړسو کلونو فعالیت په ترڅ کې مهمه ونډه درلودلې ده. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي سبا به نږدې سل ناروغ ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستوي. د دغې ټولنې سرپرست میرویس اکرم په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې نه نوي هغه ماشومان چې سخت سوځېدلي یا د هډوکو ناروغي لري او په افغانستان کې د درملنې امکانات نشته د جرمنی د دهکده صلح د ټولنې په مرسته جرمنی ته استول کیږي. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه نن په شارجه کې روانه ده. دا لوبه د افغانستان او زیمبابوی د لوبډلو ترمنځ د 50 یو ورځنیو یا 50 اورو لوبو د لړۍ دریمه لوبه ده. افغانستان اوس بیټنګ کوي او د زیمبابوی ټیم د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 145 منډې کړې وې چې د افغانستان لپاره 155 منډو هدف ټاکلی دی. د دواړو ټیمونو ترمنځ دوه مخکنۍ لوبې مساوي شوې وې، خو د همدې لړۍ 20 اوریزې لوبې دواړه افغانستان ګټلې وې. د هم د افغانستان د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د بشري حقونو مدافع او وکیل عاصم جهانګیر نن په لاهور ښار کې خاورو ته وسپارل شو. میرمن جهانګیر د زړه د سکتې له امله د 68 کلنۍ په عمر د تېرې یکشنبې په ورځ مړه شوه. د لاهور ښار د قذافي په سټډیوم کې د میرمن جهانګیر د جنازې په مراسمو کې د هغې د کورنۍ د غړو ملګرو وکیلانو سیاستوالو روڼاندو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون په زرګونو کسانو ګډون کړی و. جهانګیر چې په پاکستان کې دننه او نړیواله سطح د بشري حقونو یوه مخکښه څېره ګڼل کېده، د 1980 کلونو په موده کې د بشري حقونو په برخه کې د خپلو هڅو په خاطر زنداني شوی هم و. له هغې دوړ لوڼی او یو زمن پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له غړو وغوښتل چې په بشپړه توګه د دغه ډلې د سخت دریځو د له منځه وړلو لپاره ژمنه وکړي. ټیلرسن نن په کویت کې د دغه ائتلاف غړو ته په غونډه کې وویل چې د سترو پوځي عملیاتو پای ته رسېدل دا معنی نه لري چې په بشپړه توګه د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره خپل هدف ته رسېدلی یو. دیو بل خبر لمخ یوی رقی چارواکی وای چې د اسلامي دولت ډلې داعش مشر ابو بکر البغدادي تر اوسه ژوندی دی او نوموړی وروسته له هغې چې په هوایي برید کې ټپي شوی و په سوریه کې په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې و. هغه ازبکستانی چې د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د تیر کال د خونړۍ حملې اصلي عامل بلل کېږي نن د ترهګرۍ او د ترهګرۍ د هڅو په تور محاکمې ته حاضر کړی شو. څارنوالانو 9 کلن رحمت عقیلوف ته چې د تیر کال په اپریل کې په سټاکهولم کې د یوې لارۍ په ذریعه په حمله کې 15 تنه وژلي و د عمري بند سزا غوښتنه کړې ده. او د روسیې یو بارډون کې بیړۍ له 2 ورځو ځنډ وروسته د نړیوالې فضایي اډې پر لور وتوغول شو. د روسیې فضایي ادارې راسکوزموس وویل پروګرس ډوله دغه بیړۍ چې 2.8 ټنه خوراکي او د سون مواد او نور وسایل لیږدوي نن د قزاقستان د بایکانور د توغولو له ځایه له توغول کېدو 2 دقیقې وروسته د ځمکې مدار ته داخله شو. ټاکل شوی دغه بیړۍ د پنجشنبې په ورځ د نړیوالې فضایي اډې سره ونښلي. په دې فضایي اډه کې په اوس وخت کې 6 فضانوردان 3 امریکایان 2 روسان او 1 جاپانی اوسي.
نوریا سنوری مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. کاندي په پروګرام کې ورچې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان په شمول د شاوخوا 2 اساسي هیوادونو د لوی درستیزانو د یوې غونډې کوربه دی چې د مخدره موادو د مبارزې او تروریزم سره د مبارزې پروګرامونه د بحث اجنډا جوړوي.
دولت لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري، نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي.
اخوانن په بروکسل کې هم غونډه شوې ده. د ناتو عمومي منشي یانز ستولتنبرګ ویلي په افغانستان کې له تروریزم سره د غوره مبارزې په خاطر تر ټولو ښه لار د افغان ځواکونو پیاوړي کول دي.
Years of experience from Afghanistan
have told us that Afghanistan has کلونو تجربه د خودلې د چې د افغان ځواکونو پیاوړي کول له تروریزم سره په مبارزه کې تر ټولو ښه لار ده. اخو د سولې عالی شورا یو چارواکی وایي د افغانستان د ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا د سولې د مذاکراتو په خاطر له طالبانو سره په تماس کې دي.
ریاست امنیت ملي شورا یا امنیت ملي او نور ارګانونه دا هم په خپل چوکاټ کې دنني د طالبانو د اسلام تحریک سره اوس هم خپل تماس ساتي.
ازادي رادیو تا غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. د پروګرام په اول مطلب کې ورته چې د افغانستان دفاع وزارت وی نن د شاوخوا 2 اسیایي هیوادونو چې پاکستان هم پکې شامل دی د پاوز لوی درستیزان کابل ته راغلي دي او له تروریزم سره د مبارزې او همدارنګه د مخدره موادو سره د مبارزې په مسایلو باندې خبرې کوي. په دې غونډه کې د پاکستان د پاوز لوی درستیز قمر جاوید باجود امریکا د مرکزی قومندانۍ له لوري په کابل کې د دې غونډې لپاره رابلل شوی دی. حدیث پردیس په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی.
کابل د امریکا په نوښت د مهم امنیتی غونډې کوربه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو لوی درستیزان او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان په یاد مهم امنیتی غونډه کې ګډون کړی. دغه وزارت وایي دولت وزیري د سه شمې پراز ازادي راډیو ته ویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او د نشې توکو د قاچاق مخنیوي د یاد امنیتی ناستې د بحث هم د ټکی دی.
غونډه د سنټکام لخوا راغوښتل شوې ده. په دې کې لوی درستیزان ګډون کوي. تقریبا 12 لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري، نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي. او پاکستان زما په عقیده باندې او بل اخره دې ته اماده شي چې نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي او د توریزم په ضد باندې مبارزه کې ځان شریک.
د امریکا د مرکزی قومندې لوري په کابل کې رابلل شوې غونډه د دوشمې پر سپیل او 2 ورځې بعد دوام وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزی قومندې او مسؤل جیمز هاکر په پینټاګون کې د یو ټلیفوني کانفرنس پر مهال ویلي چې له دې وروسته افغانستان د امریکا د مرکزی قومندې لپاره مهم او د پام وړ دی. د خاغلی هکر په خبره افغانستان ته دغه توجه له هغې وروسته کېږي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمېر لوی در سیزان وړاندې په یاده غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلي دي، خو د پاکستان د پوز لوی در سیز د سې شمې په سهار کابل ته راغی. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کابل ته د قمر جاوید باجوا سفر د امریکا د مرکزي قومندې له لوري په رابل شوې ناسته کې د ګډون په هدف ترسره شوی، خو تمه ده چې نوموړی به افغان چارواکو سره هم وګوري. د پاکستان د پوز لوی در سیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې دي. په کابل کې له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو مسلو په اړه خبرې پیل شوې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د پاکستان د نه صداقت له کبله یادې خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس هاشم علي کوزی بیا په کابل کې د لوی درسیزانو ناستې ته دومره هیله من نه دی. نوموړی وایي دا ټولې هڅې پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره کېږي، خو فکر نه کوي چې پاکستان دې دومره ژر د ثبات د ټینګښت په برخه کې رښتینې همکاري وکړي.
امیدواره نه یم لکه دوی چې اوس ولس ته او خلکو ته او دولت ته وعدې ورکوي چې دا به د افغانستان په ګټه وي او دا به د افغانستان کې د سولې او د امنیت او د بهبودو لپاره به په خیر وي.
د ښاغلي علي کوزي په خبره که څه هم نړیوالو په خاصه توګه د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان فشارونه ډیر کړي، خو دغه فشارونه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې مخته نه بلکې دوامداره وي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
و موریدل چې کابل نن د آسیا د یو شمېر هیوادونو د لوی درستیزانو د یوې غونډې کوربه و چې له تروریزم سره د مبارزې او همدارنګه له مخدره موادو سره د روان کمپاین په اړه باندې خبرې وکړه. دا د دورځینی کانفرنس وروستۍ ورځ وه. په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د امریکا د عمومي قومندانۍ په بلنه د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه هم برخه اخیستې وه. اخوا په ناټو کې نن د افغانستان په اړه غونډه شوې ده. ناټو د امریکا سفیر کې بیلی هچنسن ته وویل چې پاکستان باید له امریکا او ناټو سره د طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې یو ځای کار وکړي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي یونز ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو غوره وسیله د افغان ځواکونو پیاوړي کول دي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د عراق او سوریه سخت دریځ ډلې غواړي د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې ځان ته خوندي ځایونه پیدا کړي. ملالی بشیر په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د سې شنبې په ورځ په ناټو ائتلاف کې د امریکا استازي کی بیلی هچنسن په بروکسل کې خبريالانو ته وویل چې پاکستان باید له امریکا او ناټو سره د طالبانو تیر ایستونکو فعالیتونو په مخنیوي کې یو ځای کار وکړي. دی وویل
Next step is for Pakistan to work with
داوی د پاکستان لپاره بل اقدام دا دی چې پاکستان په بشپړه توګه زموږ خواته سي، د ناټو خواته سي او د پیاوړي افغانستان په جوړولو کې مرسته وکړي. دوی اونۍ مخکې چې څه وسول هغه د منلو وړ نه ده. میرمن هچنسن ویل پاکستان فرصت لري چې په یو لوی ځواک بدل سي، له ناټو سره کار وکړي تر څو طالبان له خپلو تروریستي فعالیتونو لاس واخلي او د یو موټی افغانستان برخه سي او هغه افغانستان به د پاکستان یو پیاوړی ګاونډی هیواد وي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې له کلونو راهیسې تجربه شوي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو پیاوړي کول تر ټولو مهم دی. ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي او دا خبرې تر دې غونډې مخکې د سې شنبه په ورځ خبريالانو ته وکړي. شاغلی ستولتنبرګ وویل هدف یې دا دی چې د ځواکونو شمیر یې په افغانستان کې سږ کال 1400 ته ورسیږي.
Years of experience from Afghanistan have taught us
دای وای په افغانستان کې لکلونو راهیسې تجربې مو زده کړل چې د افغان ځواکونو پیاوړي کول د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تر ټولو غوره وسیله ده. زموږ لشتر لږه 28 متحد هیوادونه په افغانستان کې زموږ د زده کړو ماموریت ته د خپل ځواکونو شمیر زیاتوي. زموږ هدف دا دی چې سږ کال په افغانستان کې 14,000 پرسونل ولرو. دا شمیر تیر کال 14,000 وو. لبلی خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د تروریزم په وړاندې د مبارزې د هڅو پر دوام ټینګار کوي او د داعش ډلې پر وړاندې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف هیوادونو غوښتي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش تر بشپړې ماتې پورې ژمن پاتې سي. ټیلرسن د سې شنبه په ورځ په کویت کې د همدې ائتلاف غړي هیوادونو مشرانو ته وویل د لویو جنگي عملیاتو پای ته رسیدل په دې معنا نه دی چې داعش ډله له منځه ولاړه. د ویل په عراق او سوریه کې داعش ډلې تر خپل کنټرول لاندې پراخیم ځکه له لاس ورکړي، خو دا ملیشه اوس هم د سیمې د ثبات او نړۍ هیوادونو ته یو جدي تهدید دی. ټیلرسن همداراز ویل په سوریه او عراق کې داعش ډله غواړي په خپل فعالیتونه نورو هیوادونو لکه افغانستان، فلیپین، لیبیا، لویدیځ افریقا او نورو ځایو ته وغځوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان، پاکستان، ناټو مشرانو او منځنۍ آسیا هیوادونو د لوړپوړو چارواکو د غونډې موضوع همدا وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښته ده افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو د روان لمریز کال د ژمي له پیل راهیسې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې خپل هوایي عملیات 15 برابره زیات کړي. دغه وزارت ویان دولت وزیري د سېشنبې په ورځ کابل کې یوې غونډې ته وویل روان کال د جدید میاشتې راهیسې د طالبانو او داعش پر ضد شاوخوا 400 هوایي حملې ترسره شوي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان هوایی ځواکونه هر ورځ د وسلوال مخالفینو پر ضد له 15 زیات هوایی حملې ترسره کوي. دغه وزارت ویان دولت وزیری د سې شمې پورس کابل کې یو خبری غونډه ته ویل په دې وروستي او شاوخوا دو میاشتو کې د افغان هوایی ځواکونو له لوري 2353 هوایی حمایوي او اکملاتي او همدارنګ د وسلوالو طالبانو دایش پر ضد 416 هوایی حملې ترسره شوې دي. خغلی وزیری زیاتوي په دغه عملیاتو کې 452 دایش وسلوال، څلوي اختلاف قومندانان، دوه د حقانی شبکې غړي او یو شمیر مخالفین وژل شوې دي.
لن سابق ما میتانستیم کی دوی لا سې ضربې هوایی را اجرا کړې، حتی الا 5 ضربې هوایی را، مګر فعلا
دوی وی تیر کې مونږ یوازې 2 یا 15 هوایی ضربې پورس کې تر سره کولې. وس کولې شو چې ل 15 تر 45 پورې هوایی ضربې اجرا کړو. د دې ترڅنګ هر هدف چې امریکایي ځواکونو پرې کندام لا تړ ته ورکوو هغه مر ضربې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیر کې کوم لس هدفونه ورکوو هغوی پر یو یادو باندې ضربې واردولې. نوموړي ویل چې دغه هوایي حملو له کبله د وسلوالو مخالفانو 223 پټنځایونه او د مخدره موادو 15 کارخانې له منځه تللې دي. د خاغلي وزیري په خبره د افغانستان هوایي ځواک له لازم وړتیا او برخمن دی او د دې وړتیا لري چې په ورځني ډول 15 حملې ترسره کړي. د دفاع وزارت ویان وی د امریکا متحده ایالاتو هوایي ځواک هم له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تر څو پر وسلوالو مخالفینو ضربې زیاتې شي. د پداسې حال کې چې په کابل کې تر روسي او خونړیو حملو روس افغان ولسمشر له وسلوال مخالفانو د انتقام اخیستلو غوښ کړي. د افغانستان دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلي د روسي حملو د شپې عملیات او د افغان ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال په جنگي الوتکو، اکمالاتي هلیکوپټرو، سوپر ټوکانو او بلاک هاک باندې مجهز دی. افغان چارواکو ویلي تمه ده چې امریکا تر 2000 میلادي کال پورې 1095 بیلابیل تیاری افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د هوایي حملو په زیاتېدو سره وسلوال مخالفین د جګړې په ډګر کې لمات سره مخ شي. باری آر اس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
زه فکر کوم چې پایلې امیدواری پیدا کېدلې چې راتلونکي کال په وروستیو کې تر څو د یو خاص فشار زیات شي پر طالب باندې او د بل خوا څخه د سولې مذاکرات بهیر ګړندی شي.
د خغلی آرس په خبره د هوایي حملو زیاتېدل د ځمکنیو ځواکونو پر روحي همخه اغېز کوي او دغه مسله د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو وړتیا لوړولی شي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي راډیو ډاٹ کام د ازادي راډیو د ویب سټ آدرس ته کولای شي خبرونه په ژوندۍ بڼه هم ترې واوري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د ملي امنیت شورا د پخوا په څیر اوس هم له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په خاطر په تماس کې دي. دا خبره د افغانستان د سولې عالي شورا غړي حکیم مجاهد نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. ښاغلی مجاهد دا خبره وروسته له هغو راپورونه کوي چې وایي د سولې په اړه د ملي امنیت شورا او سولې عالي شورا هڅې سره هماهنګ نه دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې هم تایید کړه چې د سولې هڅې دوام لري. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر وړاندې د امریکا هوایي بمبارۍ زیاتې شوې دي، افغان حکومت په بشپړه توګه د طالبانو پر وړاندې د سولې د مذاکراتو دروازې نه دي تړلې. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي حکیم الله مجاهد د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې اوس هم دوام لري. د ویل
د حکومت نور ارګانونه لکه ریاستي امنیت لکه شورا امنیت او نور ارګانونه دا هم په خپل چوکاټ کې دننه هغه تنظیمونه لکه څنګه چې په خوا باندې د طالبانو د اسلام تحریک د مختلفو اشخاصو سره ارګانونو سره درلود اوس هم خپل تماس ساتي، خو دغه تماسونه په مجموع کې بیرته د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې د رسمي مذاکراتو دپاره د معلوماتو دپاره هماهنګ کوي او همغږي کوي. د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکاري باندې د همدغه هدف دپاره چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره په رسمي چوکاټ کې مذاکرات ورسیږي هماهنګ کار کوي.
په همدې حال کې د سې شنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې د ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا له طالبانو سره د سولې په خاطر په تماس کې دي، خو دا خبرې د سولې له عالي شورا سره نه هماهنګ کوي. خو ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکارۍ او همغږۍ له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کار کوي. په همدې حال کې د سې شنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې د نوم نشو د لپاره شرط ازادي راډیو ته تایید کړ چې د سولې هڅې اوس هم دوام لري، خو ویل چې دغه دفتر له افغان دولت سره نه بلکې له یو شمېر نورو هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د سولې په اړه په تماس کې دی. دا په داسې حال کې د چې په کابل کې ترخو نړیو حمله وروسته افغان حکومت ټینګار کړی نور به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. جمهوری ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې یوازې به د هغو کسانو پر وړاندې د سولې مذاکراتو دروازې پرانیستې وي چې خپله وسله پر مځکه کښیږدي. په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د جنوري میاشتې په پای کې له طالبانو سره د سولې مذاکرات رد کړل. ترامپ خبریالانو ته ویلي وو، زه نه وینم چې مذاکرات دې سوي وي، زه فکر کوم موږ سمدستي مذاکراتو ته چمتو نه یو. د افغان حکومت چارواکو د سولې د بهیر د بریا لپاره تر دې مهاله امریکا، کاناډا، برتانیا، جرمني، قزاقستان، آذربایجان، روسیه، هند، چین، ترکمنستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په افغانستان، پاکستان، روسیه، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په اړه نړیوالې غونډې هم سوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د رادیو نړیواله ورځ ده، د فبروري له 14 د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې له څو کلونو راهیسې نمانځنه کیږي. په افغانستان کې هم د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي راډیو لا هم د خلکو په منځ کې ځانګړی ځای لري او ډیری خلک د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم په دې وروستیو کې برېښنا او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی، خو د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نای وایي لا هم د افغانستان 90% خلک د راډیو تر پوښښ لاندې دي. د نوې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د سې شنبه پر ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری خلک له راډیو نه د معلوماتو د ترلاسه کولو او بوختونکي وسیلې په توګه په پراخه توګه استفاده کوي.
راډیو تر اوسه پورې هم په افغانستان کې ځانګړی ځای لري د خلک په منځ کې. تر اوسه پورې هم راډیو ډېر استعمالیږي د معلوماتو د لاسرسي یو ابزار په توګه، همدارنګه د تفریحي د یو ابزار په توګه.
خغله خلوتګر وایي اوس مهال د هیواد او 100% ډیر خلک د راډیو، 30% د ټلویزیون او سکم 10% خلک د چاپی رسنیو تر پوښښ لاندې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وروستیو معلوماتو مخې په هیواد کې له 300 ډیرو راډیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې لړلې اوس مهال شاوخوا 240 فعال دي. د نوی یاد افغانستان د آزاد رسنیو نه د ملاتړ ادارې د راپور لمخې په 1300 کلونو کې نږدې 100 رسنۍ د مالی او امنیتي ستونزو له امله تړل شوې دي. د یو شمېر راپورونو په اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1415 مریز کال راډیو د لومړی وار لپاره په خبرونو پیل وکړ. د یادولو ده چې د 13 پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسې او هنګري هیوادونو کې راډیو په ابتدایي خبرونو پیل وکړ، خو په 1916 میلادي کال کې خبرونه منظم او پراخ شوې. اوس د ټلویزیون، انټرنیټ او ټولنیزو شبکو د بیساري پرمختګونو سره سره لا هم لیدل کیږي چې راډیو خپل ځای ساتلی او حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم خلک له دقیق غږیزي وسیلې څخه د معلوماتو ترلاسه کولو او تفریح لپاره استفاده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې هیڅ یوې رسنۍ ته خلک دومره لاسرسی نه لري لکه راډیو. ښاغلی ګوتریش ویلي راډیو د ټولنو د یووالي او پیاوړتیا سبب کیږي او د محرومو خلکو او ټولنو غږته انعکاس ورکوي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. د دوی په ټلیفوني خبرو کې د فلسطین او اسرائیل مسأله باندې بحث شوی دی. په دې اړه ملالی بشیر رپورټ جوړ کړی.
پینی مانی په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبه په ورځ د ډونالد ترامپ او روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ تلیفوني خبري وسوي، او ترامپ پوتین ته ویل چې اوس د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې د مذاکراتو وخت را رسیدلی دی. دا اعلامیه په مسکو کې د پوتین او فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس تر لیدو مخکې خبره شوه. پوتین عباس ته تر غونډه مخکې ویل چې د ترامپ سره د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې کړې دي. پوتین ویل چې د خبرو تمرکز یې د اسرائیل او فلسطین د اختلافاتو پر حل کولو و. پوتین ویل چې د تل د فلسطینیانو ملاتړ کړی دی. عباس په مسکو کې ویل فلسطینیان نور امریکا له اسرائیل سره په مذاکراتو کې د یوازینی منځګړي په توګه نه مني، او دا وروسته له هغه چې ترامپ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژانده او غوښتل یې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا د ول ورده چې فلسطینیان غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه سي. اسرائیل لوی دز بیت المقدس جلا کړی او ټول ښار یې د خپل پلازمینه په توګه اعلان کړی دی. د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه لري. عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ ترلاسه کولو سره د فلسطین دریځ پیاوړی کړي. سپینې ماڼۍ ویل ترامپ همداراز له پوتین سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو د تضمین لپاره باید نور مهم ګامونه هم پورته سي. ترامپ بیا بیا شکایت کړی چې روسیه پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو لګولو په برخه کې هغومره مرسته نه کوي لکه څومره چې باید وکړي. له رویټرز خبري اژانس سره تیره میاشت په یوه مرکه کې ترامپ پر روسیه تور پورې کړ چې له شمالي کوریا سره له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کوي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وی افغان میرمنې باید د جمهوری ریاست او ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. عبدالله عبدالله چې د سیشن په ورځ د ښځو د پرمختګ د مختلفو لارو چارو په اړه د افغانستان امریکایي پانتون یو ورځنی سیمینار ته وینا کوله وویل افغان میرمنو په تیرو ولسو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه کړي، خو د نوموړي په خبره دغه پرمختګونه د قناعت وړ نه دي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان په یو راپور کې ټول کړي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د افغان میرمنو 40% ونډه د پام وړ و. عبدالله عبدالله چې د سه‌شنبه په ورځ د ښځو د پرمختګ د مختلفو لارو چارو په اړه د افغانستان امریکایي پوهنتون یو ورځنی سیمینار ته وینا کوله په افغان میرمنو غږ وکړ چې د جمهور ریاست په ګډون پر راتلونکو انتخاباتو کې هم پراخه ونډه واخلي. هغه وای ښځې په انتخاباتو کې فعاله ونډه اخلي. په عین حال کې د تیرو انتخاباتو تو په سلو کې 40% رای ورکوونکي خځې وي. ډاډمن يم چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو او د 2019 میلادي کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې خځې له دې هم زیات او ښه رول ادا کړي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي 1399 لمریز کال د سرطان 14 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده، خو څو ورځې وړاندې دغه کمیسیون اعلان وکړ چې ښایي دغه نیټه هم تغییر وکړي او ټاکل شوی چې د جمهور ریاست انتخابات په 2019 میلادي کال کې ترسره شي. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې په تیرو ولسو کلونو کې ښځو په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او نورو بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګونه کړي، خو د په خبره هغه پلان چې حکومت یې په پام کې لري باید ډیر پرمختګ سوی وای. د ښځو چارو وزارت وای دمګړی د هیواد په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او داسې نورو ټولنیزو چارو او دولتي بنسټونو کې د ښځو ونډه تر 10% پورې رسیدلې. د حکومت اجرائیه رئیس وای د محل د وزیرانو، سفیرانو او مرستیالانو په کچه ښځې د حکومت په بیلابیلو لوړو پوستونو کې دندې ترسره کوي. د افغانستان امریکایي پوهنتون رئیس په همدې سیمینار کې وویل هڅې یې دا دي چې د افغانستان راتلونکي نسل په ځانګړې توګه افغان میرمنې د رهبرۍ په کچه وروزي. کنت هالند وویل د دغه سیمینار هدف دا چې څنګه کولای شو چې د افغانستان په بنسټونو کې جندر مراد سي. هغه وای سیمینار د افکارو او پالیسیو د تبادلې یو بهتره موقع ده. د دې سیمینار هدف دا دی چې د افغانستان په بنسټونو کې جندر چې یو ملي موضوع ده باید مراد سي او څنګه کولای شو چې په دې برخه کې کار وسی. خغلی هلن زیاتوي هلې ځلې کوي څو څنګه وتوانېږي چې افغان میرمنو ته د مساوي حقونو فرصتونه برابر کړي، خو د حکومت اجرائیه رئیس وایي چې په افغانستان کې مساوي حقونو ته اوږده لاره پاتې ده چې حکومت په دې برخه کې هلې ځلې کوي.
مننه چې دغه پروګرام مو واورید. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې.